په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. افغان ولسمشر وایي د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا نوې ستراتیژي د متحدو ایالتونو او افغانستان دواړو ګټې یقیني کوي. هغه یو ځل بیا د دولت پر وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې د سولې لاره خپله کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي چې د افغانستان حکومت او وسلوال طالبان باید په خپلو کې سوله وکړي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی د لشکرګاه ښار په نننۍ چاودنه کې لسکونو کسانو ته مرګ ژوبله وشته. افغان ولسمشر پر پاکستان غږ کړی چې په خپل پخوانی روش کې نوی فکر وکړي. او د اسرائیل صدر اعظم وایي چې په سوریه کې د ایران پراخ حضور اسرائیل منځنۍ ختیځ او ټوله نړۍ ګواښي. د خبرونو تفصیل. د هلمند امنیتي او روغتیایي چارواکي وایي د لشکرګاه ښار په نننۍ ځنوژون کې حمله کې اووه تنه وژل شوي او اته دېرش ټپیان دي. د هلمند د والي ویان عمر زواک وایي برید کوونکي د ملي اردو له یوه موټر سره د چاودیدونکو موادو ډک موټر جنګولی چې ډیری ملکیانو ته هم پکښې مرګ ژوبله اوښتې ده.
د هلمند امنیه قمانداني تکثیر ما په دې ځای کې یو مسجد دی چې په هغه ځای کې شاګردان درس وایي. یو مسجد تکثیر ما او په دې ځای کې یو کراول هم موجود دی. یو موټر بم حمله چې تیاری پکې سور دی. موټر کې اردو ملي له یوه موټر سره جنګولی دی. چلته موټر ولاړ دی. امکان ده شته چې د تلفاتو شمېره نوره هم زیاته شي.
طالبانو د دې بریټ مسولیت منلی دی. د بریټ یو ورځ وروسته لاغه سوی چې د امریکا متحده ایالات ولسمشر ډونالد ټرمپ تیره ورځ د افغانستان لپاره د خپلې نوې ستراتیژۍ په اعلان سره ژمنه وکړه چې امریکایي ځواکونه به له افغان امنیتي ځواکونو سره په ګډه د وسلوالو ډلو پر وړاندې مبارزې ته دوام ورکوي. طالبان په هلمند ولایت کې پیاوړی حضور لري. افغان ولسمشر پر پاکستان ژغ کړی چې په خپل پخوانی روش نوی فکر وکړي. محمد اشرف غنی نن په ارګ کې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه ملت ته په وینا کې وویل چې بې ثبات افغانستان د هیچا په ګټه نه دی.
پاکستان سره دولت په دولت سوله کوو، تل پای سوله کوو. یو بې ثبات افغانستان د هیچا په ګټه نه ده. پاکستان باید خپل پخوانی روش باندې دود باندې نوی فکر وکړي.
شغلی غنی همدارنګ ویل چې افغانستان هیڅ کله د پاکستان د بی ثباتی لپاره اقدام نه دی کړی. د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د نوې استراتیژۍ د اعلان پر مهال هم د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې پاکستان د هغو تروریستانو پناه ځای دی چې پر امریکایي وګړو او قواوې حمله کوي. او په وینا یې امریکا تر دې وروسته په دې اړه چپ نه سي پاته کېدلی. د نورستان چارواکي وایي په دواب او نورګرام ولسوالیو کې پر یو شمېر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو بریدونه په شاتم بولی دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې بریدونه نن سهار وختي سوي او دا یې ومنله چې د نشټې په ترڅ کې دوه پولیس وژل شوي دي. د وتر د مهاله د افغانستان مهم خبرونه اوس هم څو سیمه ییز نړیوال خبرونه لرو. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وویل چې په سوریه کې د ایران پراخ حضور اسرائیل منځنۍ ختیځ او ټوله نړۍ ګواښي. نوموړي نن د روسیې په سوچي ښار کې له ولسمشر پوتین سره تر لیدو وروسته خپل کوربه ته وویل: ښاغلی ولسمشر، موږ په خپلو ګډو هڅو د اسلامي دولت ډلې ته ماته ورکوو او دا یوه مهمه موضوع ده. خو ستونزه دا ده چې په هغه ځای کې چې دا ډله ماته خوري، ایران رامخته کېږي. د اسرائیل صدر اعظم زیاته کړه چې هیواد یې یوه شیبه هم نسي هیرولی چې تهران هر ورځ د اسرائیل د لمنځه وړلو ګواښ کوي. نتنیاهو وایي ایران تروریستي سازمانونو ته وسلې ورکوي او د هغوی ملاتړ کوي. دی وایي که ایران د عراق او یمن د کنټرول لپاره هڅې کوي، نو د لبنان کنټرول هم تر ډېره حده عملا د دوی په لاس کې دی. روسیا او ایران دواړه د وسلوالو یاغیانو پر ضد د سوریې په شپږ کلنه کورنۍ جګړه کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي. د اسرائیلو رسنیو په وروستیو کې له راپورونو سره چې د سټلایت په مرسته اخیستل شوي عکسونه خپره کړه چې ظاهرا پکې ایران هڅه کوي په سوریه او لبنان کې د وسلو د فابریکو په جوړولو کې همکاري وکړي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي د شمالي کوریا لخوا د توغندیو مخنیوي ښایي له امریکا سره د دغه هیواد د مذاکراتو د بیا پیلېدو لار پرانیزي. د رواني میاشتې په سر کې د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ کړکېچ وروسته له هغه ډیر سو چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټویټر پیغام ورکړی و چې که شمالي کوریا یو ځل بیا امریکا وګواښي نو له جدي غبرګون سره به مخامخ سي. تر دې وروسته شمالي کوریا خبرداری ورکړ چې په آرام سمندر کې د امریکا متحده ایالاتو اړوند ګوام ټاپو به په توغندي ولي، خو له دې اقدامه به لاس وانخلي. او د ډنمارک پولیس وایي د دغه هیواد په اوبو کې پیدا سوی بې سره مړی د هغې سویرنۍ خبریالې دی چې لا درکوه. پولیسو نن پر ټویټر پاڼه لیکلي چې د دغه نیمتنه مړي ډي این ای د خبریالې کیم وال سره سر خوري. دغه مړی د اګست پر 28 د کوپنهاګن جنوب ته په 50 کیلومترۍ کې موندل سوی چې سر او د بدن نور غړي یې پرې سوي دي. دېرش کلنه کیم وال وروسته له هغه ونه لیدل سوه چې د اګست پر 10 له ډنمارکي مخترع پیټر ماټسن سره د مرکې لپاره د هغه اوبتل ته تللې وه. تر دې یوه ورځ وروسته راپور ورکړل سو چې د دغه کشتی تر ډوبېدو د مخه مارسن ژغورل سوی، خو آزاد خبریاله وال لا ترکه ده. نوموړی په لومړي سر کې چارواکو ته ویلي وو چې کیم وال یې په یوه ټاپو کې پرېښوده، خو وروسته یې ویلي چې هغه په یوه پیښه کې په کشتۍ کې دننه مړه سوه او ده یې مړی اوبو ته غورځولی دی. د خبرونو پای.
ازادي راډیو اوري. ولانه په خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر وایي د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا نوې ستراتیژي د متحدو ایالاتونو او افغانستان دواړو ګټې یقیني کوي. هغه یو ځل بیا د دولت پر وسلوال مخالفانو غږ وکړ چې د سولې لارې خپل کړي، ځکه بل لار نه لري.
که په دې فکر کې وایي چې جنگ ګټلای شي او د افغانستان دولت پرځولای شي، یا دا مقدس جغرافیا په دوه جغرافیو باندې بدل کولای شي، دا فکر موږ سره نه وست.
اشرف غنی د کابل په نننۍ غونډه کې د غراس په نوې ستراتیژي کې د پاکستان په وړاندې د امریکا د سخت دریز ملاتړ هم وکړ.
په پاکستان باندې د امریکا د مرستې بندل په دې معنی دي چې دا هیواد به هم نور به هم شړېږي او ستونزې به لا زیاتېږي.
په دې اړه مو د چارو د یو کارپوه نظر اخیستی. د پاکستان او طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو حال درکو. په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې په منځني ختیځ کې د ایران د پوځي هڅو زیاتوالي د سیمې یو شمېر هیوادونه اندېښمن کړي دي. د اساسي بشري حقونو په اونیس پروګرام کې مو د میراث د حق مسله څېړلې.
میراث هغه مال ته ویل کیږي چې د مورث د مرګ نه وروسته یا د متوفی د مرګ نه وروسته د هغې ورثې ته رسیږي.
په بل ځانګړي د ژوند په شیبو کې پروګرام کې مو هم د جرګو مسله څېړلې.
جرګه هم یو داسې اصل دی چې د تاریخ په بیلابیلو دورونو کې پښتنو د دغه اصل نه ګټه اخیستې ده او خپلې ستونزې پرې اواري کړې دي.
د خبرونه پاته برخه به هم زه نوریس نوری د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راسو د خبرونه لومړی موضوع ته افغان ولسمشر وایي د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا نوې ستراتیژي د متحدو ایالاتونو او افغانستان دواړو ګټې یقیني کوي. اشرف غنی نن په آر کې په یوه غونډه کې د دغې نوې ستراتیژۍ په اړه په وینا کې یو ځل بیا د دولت په وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې د سولې لاره خپله کړي، ځکه بله لاره نه لري. ښاغلی غنی دغه ستراتیژي مهمه وبلله او ویل چې له تروریزم سره په مبارزه کې به ګټوره تمامه شي، او پر پاکستان هم غږ وکړ چې ترلاسه شوی فرصت له لاسه ورنه کړي. د افغان مشر د نننیو څرګندونو تفصیل د ازادي راډیو خبريال محمد حدیث پردیس په راپور کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي د فتنې او دهشتګردۍ د پای ته رسولو ښکارندوی کوي. ښاغلی غنی چې د چهارشنبه په ورځ په ارګ کې خبرې کولې وویل چې افغان جګړه په سیمه کې ریښې لري او له دې وروسته به د تروریزم او ملاتړو پر وړاندې جدي چلند کوي.
تعریف واضح هدف
دی. وی د هدف ښکاره تعریف تعین شوی دی. هدف دا دی چې بریالیتوب پورې تړلی دی، نه زمانی قید پورې. د دهشتګردۍ سیاسي عمر، د نفاق اچولو عمر او همداراز د هغوی د فتنې عمر د پای ته رسېدو په حال کې دی. ولسمشر غنی طالبانو ته په خطاب کې ویل چې د دوی جنگ او فتنه یوازې د افغانانو د وژلو سبب کېږي او له هغې پرته هیڅ لاسته راوړنه نشي لرلی. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې افغان حکومت په روانه جګړه کې له برلاسۍ سره سره له طالبانو غواړي چې د جګړې پر ځای د سولې لاره غوره کړي. د ولسمشر غنی په خبره طالبان او ملاتړي به په روانه جګړه کې هیڅکله بریالي نشي او هیڅوک نشي کولای چې د دغه هیواد جغرافیې ته تغییر ورکړي.
برای طالبان و همیان شد. که پر دی فکر که وی چه جنگ اتلای سی او در افغانستان دولت پرزولای سی یا دا مقدس جغرافیا پر دو جغرافیا باندی بدل کولای سی دا فکر من سر نو باست.
خاغلی غنی په دې وینا کې همدار ازول چې د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي هر اړخیزه ده او د تروریزم پر وړاندې په مبارزه او دغه پدیدې ته د ماتې ورکولو په برخه کې ډیره مهمه ده. نوموړي د امریکا له لوري د یادې ستراتیژۍ له اعلان څخه د مننې ترڅنګ وویل چې د افغانستان بهرنی سیاست بریالی دی او نړیواله ټولنه اوسمهال په افغانستان بشپړ باور لري. ولسمشر غنی د خپلو خبرو په یوه برخه کې وویل چې افغانستان له پاکستان سره د دوه دولتونو په توګه سوله غواړي او اسلام آباد باید رامنځته شوی فرصت له لاسه ورنه کړي.
موږ پاکستان سره دولت په دولت سوله غواړو، تلپای سوله غواړو. یو بې ثباته افغانستان د هیڅ چا په ګټه نه ده او خاصتا پاکستان باندې به ډېر منفي اثرات ولري. دا چې نن یو اجماع راغلی چې پاکستان باید خپل پخوانی روش باندې دود باندې نوی فکر وکړي، دا یو موقع ده.
ولسمشر غنی دا هم ویل چې افغانستان له ټولو هیوادونو سره په اړیکو کې خودمختاري، عزت او ملي ګټې په پام کې نیسي او سیمې او اسلامي نړۍ ته به دا ثابته کړي چې افغانستان د وصل نقطه ده نه د بیلتون. ولسمشر ویل دا مهال د نړۍ له هیڅ هیواد سره د افغانستان په اړیکو کې ابهام نشته او دغه هیواد دوستانه سیاست تعقیبوي. د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ اعلان په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو او ډلو له بېلابېلو غبرګونونو سره هم مخ شوې ده. که څه هم اکثرو ګوندونو او سیاسي روی هرکلی کړی، خو طالبانو بیا ستراتیژي د جنگ د دوام په معنا بللې او دوی ویلي تر هغې چې په افغانستان کې یو بهرنی سرتیری هم موجود وي دوی به جګړې ته دوام ورکړي.
ومردل چې افغان ولسمشر وایي د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا نوې ستراتیژي د متحدو ایالتونو او افغانستان دواړو ګټې یقیني کوي. د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي پکار ده چې د افغانستان په وړاندې د اسلام آباد سیاست بدل شي. ورته خبره د سېشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د اعلان په مهال د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم وکړه او ویل چې دا سیاست باید بدل شي او ژر تغییر وکړي. پاکستان بیا نن یو ځل بیا د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې پر دې هیواد د امریکا انتقادونه رد کړل او ویل چې د امریکا پاوز باید د افغانستان د جګړې په ګټلو کې د خپلې ماتې پړه پر دې هیواد وانهچوي. لکه څنګه چې مخکې مو ویل، د متحدو ایالتونو ولسمشر د افغانستان او سیمې په اړه د خپلې نوې ستراتیژۍ د اعلان په مهال وویل چې په افغانستان کې به تر هغو وي چې په دې هیواد کې امن ټینګ شوی نه وي، او پاکستان ته یې په ډاګه وویل چې طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو ته یې پناه ځایونه ورکړي دي. د ولسمشر د دې څرګندونو په وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف یو ځل بیا د خپل هیواد قهر او غوسه څرګنده کړه او ټینګار وکړ چې هیواد سخت دریځو ته پناه نه ده ورکړې او د ترهګرۍ په وړاندې کړي ژمنې له بل هیڅ لوري سره نشي پرتله کېدی او هغه به دوام وکړي. خواجه آصف دا څرګندونې له پاکستاني جو خصوصي تلویزیون سره په یوه مرکه کې کړې دي. دا چې پاکستان به د واشنگتن غوښتنو ته سر ټیټ کړي، دا هغه موضوع ده چې احمد شیبر د مرکې په پیل کې د سیاسي چارو له کارپو مجیب لمر څخه کړی دی. ښاغلی لمر په ځواب کې وویل،
د شم په خبرو کې یو مسله ډېره د پام وړ ده. هغه ویل دا سر کې څنګه میلیاردونو ډالر پاکستان ته ورکول، په هماغه وخت کې دوی ترهګرو ته خوندي پټنځایونه ورکړي وو او دوی په امریکایي ګټو باندې بریدونه کول. دا په دې معنا ده چې د پاکستان پر وړاندې د امریکا په سیاست کې بدلون راغلی ده، او کېدی شي د پاکستان وروستي اقدامات پوځي مرستو بندېدل واوسي. له هغې ورهاخوا حتی د بندیزونو مسله هم پاکستان باندې مطرح کېدی شي، او دا په صورت کې ده چې پاکستان
که چرته د امریکا دغه فشار دوام ولري. مثلا امریکا هته ویلی دی چې په ناټو کې چې کوم امتیاز پاکستان ته ورکړل شوی دی، ممکن هغه بیرته ترې واخلي که چرته پاکستان د افغانستان په برخه کې د امریکا غوښتنې پر ځای نه کړي. فکر کوي چې پاکستان تاب راوړلی شي دغو فشارونو ته د یوه کمزور اقتصادي هیواد په صفت؟
د پاکستان اساسي مشکل همدا ده چې د یوې خوا د اقتصاد ضعیفه ده او له بلې خوا کوم اقتصادي منابع چې دي هغه ټول په اردو او پوځ باندې مصرف کېږي. اوس وخت کې پاکستان که څه هم ویلي دي چې موږ دلته ترهګرو تنظیمونه نشته دي، طالبان دلته موجود نه دي، اما بیا هم په دې هڅه کې ده چې لکه د تیر په تیر چې مخکې دا کارونه کړي کېدای شي ځینې نمایشي اقدامات وکړي او هغه هم د امریکا د ملاتړ ترلاسه کولو یا د مرستو د بندېدو لپاره وکړي. اما د دې د څنګ د پاکستان هڅه دا ده چې د امریکا ته د نور بدلونونه پیدا کړي. یو بدل چې کېدای شي بل بدل کېدای شي کېدای شي، اما دا یوازې په نړیوالو مناسباتو کې او هغه حقوقي او سیاسي مسایلو کېدای شي. په اقتصادي برخه کې قطعا نه چین او نه روسیه کولی شي د امریکا ځایناستی شي. او په پاکستان باندې د امریکا د مرستو بندېدل په دې معنی دي چې دغه هېواد به هم نور به هم شړېږي او ستونزې به لا زیاتېږي.
المرسب وی خواته واشنگتن په پاکستان باندې انتقادونه کړی دي، لکه څنګه چې د مرکه په ترڅ کې تاسو هم اشاره ورته وکړه. بل ورته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې پاکستان کولی شي چې طالبان د سولې خبرو ته وهڅوي او منځګړیتوب وکړي او هڅه وکړي. فکر کوي چې دغه فشارونه به د دې باعث شي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د پاکستان په وساطت د سولې خبرې پیل شي.
امریکا په خپلو خبرو کې او په خپلو ویناو کې جدي ودرېږي، پاکستان بیا مجبوره کېږي چې دوی طالبان سولې ته حاضر کړي. اما دا بیا هم د یوې خوا د پاکستان یوې خوا د امریکا جدیت پورې اړه لري او له بلې خوا د پاکستان یو شمېر او ځینو مشکو ګټو ته ګټو پورې هم تړاو لري چې په افغانستان او په سیمه کې لري چې دا چې امریکا څنګه کولی شي دغه ګټه خوندي کړي
دا مستقیما د خبرو د نړیوال ملګری. د سیاسي چارو کارپو مجیب المرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان جمهوری ریاست د پاکستان په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس تیلرسن د وروستیو څرګندونو هرکلی وکړ. تیلرسن ویلي که پاکستان د وسلوالو طالبانو او نورو سختدریزو ډلو پر ضد اقدام ونه کړي، واشنګټن ښایي اسلام آباد ته د مجازاتو په ورکولو غور وکړي. خو مخکې له دې چې په دې اړه تفصیل واوري، تیلرسن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز د سولې مسله یو ځل بیا مهمه بللې ده. هغه ویلي هغه وخت را رسېدلی چې د افغانستان حکومت او طالبان د پخلاینې پر پروسې کار وکړي، ځکه چې دواړه ورته اړتیا لري. ریکس تیلرسن چې پرون په واشنگټن کې خبرې کولې وویل پاکستان د سولې د خبرو میز ته د طالبانو په حاضرولو کې مهم رول لرلی شي. د په عین حال کې پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د طالبانو او په خپله خاوره کې د نورو تروریستي ډلو پر ضد اقدام وکړي، کنه هغه موقف او حیثیت به ورڅخه واخیستل شي چې د ناتو له چوکاټه د باندې ورکړل شوی دی. امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو تفصیل د اسمت سروان پر راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي هغه وخت راغلی چې د افغانستان حکومت او طالبان د سولې موافقه وکړي او په دې برخه کې پاکستان مهم رول لوبولی شي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. ریکس تیلرسن د سه شنبې په ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل د امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې د افغانستان په سوله کې د اسانتیا راوستونکي او مرستندوی رول ولوبوي څو د امریکا هدفونه ترلاسه شي، یعنې په افغانستان کې سوله ټینګه شي او تروریستان نه اوس او نه پراتلونکي وخت کې په دغه هیواد کې پناه ځای ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خپلو خبرو په دوام کې وویل سره له دې چې د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ کوي، خو دا د افغانستان په حکومت او د طالبانو په استازو پورې اړه لري چې د سولې لپاره په ګډه کار وکړي، ځکه چې سوله د دواړو اړتیا ده. ریکس تیلرسن د سولې خبرو ته د طالبانو په حاضرولو کې د پاکستان د رول په اړه وویل پاکستان باید خپل دریز بدل کړي او د امریکا او متحده ایالاتونه چمتو دي چې د تروریستي ډلو په وړاندې د پاکستان په ساتنه کې مرسته وکړي. د زیاته کړه
پاکستان must adopt a different approach and we are ready to work with them.
پاکستان باید دریز بدل کړي. موږ تیار یو چې د تروریستي ډلو په وړاندې د دغه هیواد په ساتنه کې له دوی سره کار وکړو. موږ له پاکستان سره خپل ملاتړ او اړیکې له هغو نتیجو سره تړو چې دوی به په دې برخه کې وړاندې کړي.
د ریکس
تیلرسن تر څرګندونو وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف په اسلام آباد کې د امریکا له سفیر ډیوډ هیل سره په کتنه کې وویل چې هیواد یې په افغانستان کې د بشپړې سولې غوښتونکی دی او پاکستان د تروریستي خطرونو د ختمولو لپاره له نړیوالې ټولنې سره همکاري کوي.
بیا هم په موضوع کې تم کېږو. د افغانستان جمهوري ریاست د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د هغو څرګندونو هرکلی کړی دی چې پر پاکستان یې د فشارونو د زیاتولو او دغه راز د مجازاتو په باب کړی دی. د ولسمشر مرستیال وین نجیب آزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې امریکا باید پر پاکستان د بندیزونو تر څنګ په بیلابیلو انتخابونو غور وکړي. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپورټ کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې پاکستان د ټولو منل شویو او لاسلیک شویو نړیوالو کنوانسیونونو او معاهدو خلاف د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو د روزنې او ځای ورکونې ترڅنګ ملاتړ کوي. د ولسمشر مرستیال بیان نجیب الله آزاد د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اسلام آباد پر وړاندې د امریکا له وروستي دریزه هرکلی وکړ.
افغان حکومت متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر د دغه څرګندونو هرکلی کوي. اقتصادي بندیزونه باید پاکستان ولګیږي. پاکستان د اردو سره کمې دوامدارې مرستې چې متحده ایالاتونو د ډېر وخت راهیسې کوي هغه باید په بشپړ توګه پر قطع شي. کنفرانسونه یا هغه اتحادیې چې پاکستان غړیتوب پکې لري دغه څخه باید پرېستلو باندې غور وشي. دا هغه څه دي چې پاکستان اړ باسي چې هغه د نړیوال سره همغږی شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي که پاکستان د وسلوالو طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو پر ضد اقدام ونه کړي، واشنگټن ښایي پر اسلام آباد د مجازاتو ترڅنګ د غیر ناټو د متحد موقف ورڅخه واخلي. د ټیلرسن دغو څرګندونو د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه خبرداری ته لا قوت وبخښي چې د سه شنبې سهار وختي پاکستان ته ورکړ. د امریکا ولسمشر د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د واشنگټن د نوې پالیسۍ د اعلان پر مهال وویل امریکا هغه هیواد ته چې تروریستانو ته پناه ورکړي میلیاردونه ډالر ورکړي دي. ترامپ وویل چې امریکا تر دې وروسته په دې اړه غلې نسی پاتې کېدلای چې پاکستان د هغو تروریستانو پناه ځای ده چې پر امریکایي وګړو او قواوو حمله کوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت په بیا بیا ویلي وسلوال مخالفان په پاکستان کې پناه ځایونه لري او د هغه هیواد لخوا ملاتړ کیږي، خو اسلام آباد تل دا ډول تورونه رد کړي دي. ځینې کارپوهان سپارښتنه کوي چې امریکا باید په پاکستان کې د دغه هیواد له مشورې پرته د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو پر پټنځایونو حمله وکړي. د دغو کارپوهانو له ډلې متي الله خروټي ازادي راډیو ته وویل امریکا باید هغه مالی سرچینې وچې کړي چې د پاکستان له لارې عربي هیوادونه د افغان دولت له وسلوالو مخالفانو سره کوي.
تر هغه زمانه پورې چې امریکای متحده ایالات خپل استراتیژي روابط قوی او مناسبات هند سره قوی نکي او تر هغه مودې پورې چې د امریکای متحده ایالات هغه مالی سرچینې چې د عرب ملکونو له خوا او نومر کولو خوا اخیستل کیږي او پاکستان په وسیله مخالفین دولت اسلامي افغانستان ته ورکول کیږي د مالی سرچینې و چې نسی، زه فکر نه کوم چې د افغانستان جګړه مهار سي او کم سي یا کنټرول.
بل خو د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې امریکا په سیمه او افغانستان کې د خپلو ګټو د خوندي کولو لپاره مجبوره ده چې په پاکستان فشارونه زیات کړي. د دغه جرګې غړي عبید الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل امریکا د په پاکستان فشارونه دومره زیات کړي چې هغه هیواد د افغان دولت وسلوال مخالفان د سولې خبرو ته چمتو کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
په منځنی ختیځ کې د ایران د پوځي هڅو زیاتوالی د سیمې یو شمېر هیوادونه اندېښمن کړي. په تیره اسرائیل او یو شمېر عرب هیوادونه راپورونه وایي چې په سوریه کې د ایران له ملاتړه برخمن زرګونو وسلوالو په مرکزي صحرایي سیمه کې د ختیځ پر لور پرمختګ کړی او غواړي چې ایران د ځمکې له لارې له مدیترانې سمندر سره ونښلوي او یو دهلیز جوړ کړي. په دې اړه رضوان مراد ده فرانس پرس خبری آژانس در راپور مهم ټکی وړاندې کوي.
زرګونه ایرانی پلوه وسلوال د سوریه په مرکزی صحرا کې د ختیس پلور د پرمختګ په حال کې دي او هڅه کوي چې د مځکې لارې تر مدیترانه سمندر پورې صحرایي سیمه تر خپل کنټرول لاندې راولي. د ایران لپاره د مځکې دهلیس به د سوریه په شپږ کلنې کورنۍ جګړه کې د تهران تر ټولو لویه لاسته راوړنه وي. په دې سربیره به د ایران، عراق، لبنان او سوریه ترمنځ سیمه کې هغه وسلوالو ته چې ایران یې ملاتړ کوي او همداشان د لبنان حزب الله ډلې ته د وسلو د لیږد لپاره زمینه برابره شي. په سیمه کې د ایران د نفوذ د پراختیا له امله د سعودي په شمول سنی عرب هیوادونو او اسرائیل اندېښنه ښودلې ده. دغه راز دا تحولات د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ته چې غواړي په سیمه کې د ایران نفوذ د پراختیا مخه ونیسي هم ستونزې جوړوي. په سیمه کې د ایران د نفوذ د پراخوالي موضوع به د اسرائیل د صدر اعظم او د روسیې د ولسمشر ترمنځ په سوچي ساحلي ښار کې د نننۍ غونډې د خبرو یو مهمه موضوع وي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دفتر وایان ډیوډ کیس نن وویل په سیمه کې د ایران یرغل په دوامداره توګه مخ په زیاتېدو دی. نوموړي وویل ایران هڅه کوي چې په پوځي توګه ځان د اسرائیل پولو ته ورسوي. د سوریې په مرکزي صحرا کې ایران ته د یو دهلیز برابرېدل به د لبنان حزب الله ډله چې لسګونه زره راکټونه لري هم پیاوړي کړي. بل لور ته په عراق کې ایران پلو شیعه وسلوال د سوریې پولو ته نږدې په سنی میشته سیمو کې د پرمختګ په حال کې دي. په سوریه کې د ایران پلو وسلوالو سربیره د دې هیواد د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک سلګونه غړي فعالیت کوي او د سوریه د ولسمشر بشار اسد د ځواکونو په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی دی. دا مهال په سوریه کې د لبنان د حزب الله شیعه ډلې غړي د افغانستان د فاطمینو شیعه ملیشا، د پاکستان زینبیون ملیشا او د عراق د نجبه په نامه شیعه وسلوال د بشار اسد د رژیم په ملاتړ جنګیږي. د سوریې د بشري حقونو د کمیسیون مشر رامي عبدالرحمن وایي دا اوس تقریبا ناممکنه ده چې په سیمه کې د ایران د نفوس د پراختیا مخه ونیول شي. د هغه په خبره ایران د خپلو اهدافو د خوندي کولو لپاره د اسد له رژیم ملاتړ کوي او د دې لپاره یې سوریې ته سلګونه میلیونه ډالر او زرګونه وسلوال استولي دي.
یوه نارویجی کمپنۍ شمالي قطب ته نږدې د نړۍ د معلوماتو په یو ستر مرکز په جوړولو انکار کوي. نور بل اسمت سروانه واوري.
نارویجی کمپنۍ د نړۍ د معلوماتو تر ټولو ستر مرکز شمالي قطب ته نږدې جوړوي. د دې مرکز په سلو کې سل انرژي له تجدید کیدونکو سرچینو لکه باد او اوبو جوړیږي. معلوماتي مرکزونه زیاته انرژي مصرفوي ځکه لویو سړونکو ماشینونو ته اړتیا لري. دا مرکز چې د ناروې په شمال کې جوړیږي سرورونه یې د شمالي قطب په سړه هوا ساړه ساتل کیږي او ورسره په یو وخت لمریزه او په تیره بیا بادي انرژي کومک کوي چې سړونکي ماشینونه یې فعال وساتي. تر دې وړاندې مایکروسافټ کمپنۍ هڅه کړې وه چې د سمندر په تل کې د ډیجیټلي معلوماتو د زیرمه کولو مرکز جوړ کړي او د اوبو په وسیله یې سوړ وساتي. خو قطب د دې لپاره چې لا سوړ دی د دا ډول معلوماتو د زیرمه کولو لپاره لا مناسب بیسي. د ناروې کولوس کمپنۍ شمالي قطب ته نږدې د خپل هیواد د شمال بالانګان ښار د دې مرکز د جوړولو لپاره غوره کړی دی. دا مرکز به د یو طبیعي جهیل ترڅنګ جوړ شي. د کولوس شرکت په وینا د دې مرکز په سلو کې سل انرژي به د باد او اوبو په شان تجدید کیدونکو سرچینو څخه ترلاسه شي. له دغو منابعو څخه استفاده د هغه لګښت په سلو کې شپېته کموي چې باید پر انرژي وشي. اټکل کیږي چې د معلوماتو د زیرمې دا مرکز شاوخوا سل میگاواټه برېښنا مصرف کړي.
تاسو ل پیغامونو
زمونږ نوم نجيب رحمان ده. مخکم چین غلطی وو چې د افغانستان کې د سولې د پاره کار وکړي د طالبان او دولت مابین منځګړیتوب وکړي. خدای کار وشي دا خو ډېر ښه کار دی. موږ هم په دې ته خوشبینه یو. خو کله چې د موږ ګاونډي او غوډو نو غوډي کوم چې د طالبان سره نږدې اړیکې لري هغه غوډي دا کار ته طالبان او دولت سره هغه وکړي ان شاء الله دا کار به وشي او که هغه نه غوډي امکان نه لري چې دا کار وشي.
مولا سنگین ما د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ زه فکر کوم ترڅو چې افغانان یو بین الافغانی تفاهم ته سره ورسیږي نه چین کولای شي نه امریکا کولای شي او نه روس کولای شي. د افغانانو په خپل منځ کې خپل منځي سوله پکار ده. په جبر باندې سوله نه کیږي، په زور باندې سوله نه کیږي. سوله به پتیری ده نه باندې کیږي. گذشته او سبته تیریږي او سبا نور خلک را تیریږي او سوله به منځ راځي. او سوله په فرمایشونو باندې نه کیږي. سیاست سره ته چاته فرمایش ورکي چې ما به دغه شرطونه منی په سوله کې تیرې ده نه ده.
دومره نتایج دوم چې اصلا د صلح کار دی او مسلمان مملکت دی او مسلمان شخص دی او مسلمان منبع کار ده. چین حکومت په اوسنۍ شرایطو کې د دې سیاست صرف دی ده چې د ټول دنیا سره دوستی د هیڅ شان سره دښمنی مکوه او د دې نه هر سنه پورته د دوی منافع ده. او زه په دې هم فکر کوم چې چون پاکستان د چین د پاکستان سره هم دوستی لري او د افغانستان همسایه ده د طالبانو باندې هم د دې نه چې نه د امریکا طرفدار ده، نه د روس طرفدار ده، نه د ایران طرفدار ده، داس یو نیچرال او به طرف رول ادا کولای شي، او زه فکر کوم چې دوی به وکولای شي.
د څو تنو افغانانو نظرونه چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه یې کړي وو، په دې وروستیو کې البته تېره ورځ د چین استازي بیا دا خبره راپورته کړې ده چې هېواد چمتو ده چې د افغانستان د سولې په پروسه کې منځګړیتوب وکړي. په همدې سره رسیږو د خبرونې دوهمې نیمایي ته وړاندې د ازادي راډیو دوه ځانګړي پروګرامونه د اساسي بشري حقونو او ژوند په شبو کې درته خبرو. خو اوس پرې به ظاهر ته بیا وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د هلمند امنیتي او روغتیایي چارواکي وایي د لشکرګاه ښار په نننۍ ځنوژن کې حمله کې 8 تنه وژل شوي او 13 ټپیان دي. د هلمند والي وین عمر ځواک وایي چې په دې قربانیانو کې ډیری ملکیان دي. طالبانو د چاودنې مسؤلیت منلی دی. افغان ولسمشر پر پاکستان ژغ وکړ چې په خپل پخوانی روش نه وي فکر وکړي. محمد اشرف غنی نن په ارګ د افغانستان لپاره د امریکا د نوې تګلارې په اړه ملت په وینا کې وویل چې بي ثبات افغانستان د هیچا په ګټه نه دی. د نورستان چارواکي وایي په 252 ولسوالیو کې پر یو شمېر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو بریدونه په شاتم بولی دي. چارواکي وایي دغه بریدونه نن سهار وختي سوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وویل چې په سوریه کې د ایران پراخ حضور اسرائیل منځنی ختیځ او ټوله نړۍ ګواښي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي د شمالي کوریا لخوا د توغندیو مخنیوي شایي له امریکا سره د دغه هیواد مذاکراتو د بیا پیلېدو لار پرانیزي. او د ډنمارک پولیس وایي د دغه هیواد په اوبو کې پیدا شوی بې سره مړی د غی سویډنی خبریالې دی چې لا ترقبه. پولیس نن په ټویټر باندې لیکلي چې دغه نیمتنه مړی ډی ان ا د خبریالې کیم وال سره سرخوري.
مرزی احمد زی هم سپورتی خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنی هنداره.
د افغانستان د آزاد مبارزو اتل احمد ولی هوتک نن د تاجکستان په لور روان شو. د المپیک کمیټې د معلوماتو له مخې ښاغلی هوتک به د شنبې په شپه په دوشنبې ښار کې له خپل روسي سیال کیانوکوف سره لوبه وکړي. که چیرې ښاغلی هوتک د دغې لوبې ګټونکی شي، ممکن نوموړی د یو اف سی یا د آزاد مبارزو د اتلولیو پایلوبې ته په امریکا کې لار پیدا کړي. احمد ولی هوتک شاوخوا 14 کاله کېږي چې رزمي لوبو ته مخه کړې او تر اوسه 19 نړیوالې سیالی گٹھلی دی. په افغانستان کې د کرکټ لپاره لومړی سرپټي اکاډمي پرانیستل شوه. د کرکټ بورډ د معلوماتو مخې دغه اکاډمي د کابل د الکوزي په نړیوال لوبغالي کې موقعیت لري چې پکې د لوبغاړو څخه پرته روزونکو او لوبسارانو ته هم روزنیز پروګرامونه په لاره چول کیږي. د کرکټ لپاره دغه سرپټي اکاډمي د سبان د 2,00,000 ډالرو په ارزښت جوړه شوې ده. د کرکټ بورډ د مسؤلینو په وینا پلان کې لري تر څو په راتلونکي کې 5 نورې اکاډمیانې هم د هر زون مرکز کې جوړ کړی. او د اسپانیا د لا لیگا سیالیو په لړ کې تیره شپه ایبار یو د 0 پر وړاندې مالاګا ته ماته ورکړه. دغه لوبه د مالاګا په کوربتوب د روسلی د په ورزشي لوبغالي کې ترسره شوه. د دغو سیالیو په لړ کې تمه ده د جمعې په شپه د ریال سوسیداد او ویاریال د فوټبال لوبډلې سره لوبه وکړي. د دغو دواړو ټیمونو ترمنځ دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 10:15 ترسره کیږي. د سپورتي خبرونو پای.
سپورتي خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. دا او ځینې نور خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. که غواړئ بیا یې ولولئ پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. په انټرنیټ پاڼه کې دغه راز د افغانستان او سیمې په اړه مطالب لوستلی او کتلی شئ. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو وویل، د خبرونې دا برخه مو د ازادي راډیو دو ځانګړو پروګرامونو ته ځانګړې شوې، اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. د ژوند په شیبو کې دا ځل د جرګو مسله څېړل شوې ده. د اساسي بشري حقونو پروګرام هم اوس اوري چې د میراث د حق په اړه نور معلومات ترلاسه کولی شي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شاعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.6 او لوی ښارونو کې په 0.15 څپه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د میراث د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمنو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د امبورزمن د څنګه مرستیاله حنیفه ګیروال ده. ګیروال صاحب، اشاره غلست.
مننه عارف صاحب، زه هم خپل سلامونه او نیکه هیلې د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته تقدیموم.
ګیروال صاحب، که اوریدونکو ته د میراث د حق د تعریف اړه معلومات ورکړي.
د میراث د حق په اړه باید وایو چې میراث یو مالی حق ده، او خپل میراث هغه مال ته ویل کیږي چې د مورث د مرګ نه وروسته یا د متوفا د مرګ نه وروسته د هغې ورثې ته رسیږي. او یا هم موږ وایو سوچي میراث یا ارث هغه حق ته ویل کیږي چې د قانون په سبب باندې له یو حقیقي یا حکمي متوفا نه په یو حقیقي یا حکمي وارث ته رسیږي. دې ته موږ وایو چې میراث وایو.
ډېره مننه ګیروال صاحب، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکوي چې میراث ګیروال صاحب که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکوي چې د میراث حق کوم ارکان لري؟
باید د میراث د حق د ارکانو په اړه باید وایو چې د میراث حق درې رکن لري. لومړی رکن د ورثې موجودیت یا د وارث موجودیت ده، او وارث یا ورثه هغه چاته موږ وایسو چې په یو سبب باندې له متوفا سره یو نوی ارتباط ولري، چې دغه ارتباط کېدای سي یا سبب یا ارتباط ولري، چې دا سبب یا ارتباط کېدای سي یا د قرابت په وسیله وي او یا هم د زوجیت یا د نکاح په وسیله وی. دغه فرد کوي چې له متوفانه ارث واخلي. دویم د مورث مرګ ده، یعنی چې کله چې مورث وفات شي دغه میراث تقسیمې داسي، یعنی د مورث په د ژوند په حالت کې هیڅ کله دغه میراث د تقسیمې دو ور نه دی. او دریم رکن د میراث د مال موجودیت، یعنی د ارث موجودیت، چې کله چې یو نفر وفات شي بل هغه نه یو سلم مال موجود دی چې هغه موږ په ورثه باندې تقسیم شو. کله چې یو سړی وفات شي او له هغه نه هیڅ مال نه پاته، نو د تقسیمې دوه چي نه وي، نو دلته میراث حق په سمه توګه نه تطبیقیږي. نو د میراث ته تقسیمولو لپاره دغه درې رکن اساسي او ضروري بلل کیږي.
ګیروال صاحب، که اوریدونکو ته د میراث د حق د شرایطو په اړه معلومات ورکړي چې د میراث حق کوم شرایط لري؟
څنګه چې موږ مخکې هم د میراث ارکانو په اړه وویل چې د اساسي ارکان د هغه د وارث موجودیت او د مال موجودیت او د مورث مرګولو، میراث له ځانه بعضې خاص شرایط هم لري چې د میراث شرایط هم په درې ډوله تقسیمیږي. اول بیا هم هغه د مورث مرګ ده، یعنی مورث باید مړ وي چې دغه مال تقسیم شي. دویم د وارث حیات ده، یعنی د وارث ژوند ده، چې ورثه باید ژوندۍ او وجود ولري، یعنی له متوفانه د هغه ورثه پاتې شوی وي، چې هغه ورثه چې په شرعي توګه د میراث مستحق کیږي. او دریم شرط هم د میراث د هیڅ نوع قانوني یا شرعي موانعو وجود نه لري، یعنی په هغه وجود نه درلودل، یعنی په هغه صورت کې موږ کوای چې میراث تقسیم کو چې ورثه د هغې په اخیستلو کې کوم قانوني یا کوم شرعي موانع ونه لري، په هغه صورت کې موږ دا مال تقسیم کړو.
ډېره مننه. د میراث حق کوم اسباب لري؟
د میراث حق باید وایي چې دوه سبب لري. لومړنی سبب یې زوجیت یا نکاح ده، چې د نکاح په سبب باندې ښځه د خپل میړه نه او میړه د ښځې نه کوای سي چې میراث واخلي. او دوهم سبب د میراث قرابت ده یا خپلوالی ده، چې دی په دې اړه موږ وایو سو چې خپلوال د قرابت په سبب هغه وارثین کوای سي چې د میراث حق واخلي چې له متوفا سره یو نوع ولادي د ولادت په اساس یو قرابت له متوفا سره ولري، چې په درې ډوله ویشل کیږي دا قرابت. هغه یو په څنګه چې په قرآن کې راغلي، یو اسبات دي، دوهم ذوی الفروض دي، او دریم ذوی الحرام دي. دا هغه اشخاص دي چې د ولادت په سبب باندې کوای سي له یو متوفانه ارث واخلي.
ډېره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند
آزادی
خزینه په اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وه منګوله وخت در شوي
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د پاره افغانۍ نشته مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
ستاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه پنځه چپا
قدر منو اوریدونکو بیا هم شاد غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوق خبرونه ته غواجس په دې خبرونه کې د میراث د حق په اړه بحث کوو د پروګرام علم مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د امبورسمن د سنگ مرستياله حنیفه ګروال ده ګروال صاحب د ورستي پښتني په توګه کپه دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د میراث د حق په اړه کومه وانه موجوده
د میراث حق په مقابل کې هغه موانع چې وجود لري په دې اړه باید وایي چې د مدني قانون په اساس د افغانستان د مدني قانون په اساس باندې میراث حق دوه موانع لري اول د قتل دی او دویم د دین اختلاف ده قتل په کوم صورت کې د میراث معنی ګرځېدای شي یعنی په کوم صورت کې یو قاتل نشي کولی چې میراث واخلي په دې اړه باید وایو کله چې یو وارث د وارث د موروث د مرګ سبب وګرځي یا وارث هغه څوک چې لاغونه ارث وړای سي هغه په قتل ورسي او دا قتل باید په عمدي توګه وي یعنی د کله چې په عمدي توګه خپل موروث په قتل ورسي په هغه صورت کې د میراث حقدار نسی کېدی یعنی د نسی کوي سي مال واخلي ځکه چې دلته د فقط د ارث او د تمې له خاطره هغه چانه چې د دې لپاره چې هرڅه عجل تره خپل پیسې یا خپل میراث یا خپل مال لاسته راوړي د خپل موروث مرګ ته رسوي یا هغه چانه چې د میراث اخلي هغه مرګ ته رسوي چې دا خپله د دې سبب کې د میراث نه محروم سي او هیڅ حق وانخلي او دویمه معنی د میراث د دین اختلاف ده یعنی کله چې کوم د موروث او د ورثې په منځ کې دینی اختلاف وي دینس کوي چې د میراث مستحق وګرځي دا اختلاف مثال مونږ کوي چې کله چې پلار مسلمان وي او زوی په بل دین وي یعنی د دوی په دین په منځ کې اختلاف وجود ولري نو دا زوی نس کوي چې خپل پلار نه میراث واخلي او په همدې توګه که مثلا خزه په بل دین وي نس کوي خپل مرنه میراث واخلي نو د میراث دوه اساسي معنی چې په مدني قانون کې هم ذکر شوی یو قتل او دوهم هم د دین اختلاف بل
کېږي تر منو اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بل خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو په کلامو ملسه
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم اوریدونکو تاسو به د جرګې لنوم سره حتمی آشنا یاست په جرګې به مو خپل فیصله کړی وي یا به مو هم پکې ګډون کړی وي او یا به خپل د جرګې غړي پاتې شوی یاست خو د جرګې د تاریخ او ارزښت په اړه به مو ډیر کم فکر کړی وي موږ په نننې خبرونه کې د جرګې د تاریخ سربېره د جرګې پر ولسی فلکلوریک او تاریخي ارزښت غږیدل یو راځي وګمې جبر خلته وکړو
درنو اوریدونکو جرګه د هغه ټولې نوم دی چې په افغاني ټولنه کې د ستونزو او منازعاتو د حل لپاره جوړیږي او دا ټوله سلګونه کاله تاریخ لري کته هم د انسان له پیدایښت سره سم کله چې یو منظم قانون نه و نو انسانانو بخپل ستونزې د دا ډول ناستو او جرګو له لارې هوارولې خو د وخت په تیریدا سره پکې بدلون راغلی دی افغانان د خپل لرغونی تاریخ په اوګدو کې تر ننه په بیلابیلو پړاوونو کې د ملی او سیاسي موخو لپاره تل جرګې رابللې او جوړې کړې دي د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سید حبیب شاکر وایي چې جرګه او یا جرګې ته ورته راټولېدنه د انساني تاریخ یوه ډېره لرغونې برخه ده چې له یو قشر څخه و بل ته په میراث سره پاتې ده.
جرګه طبعا پښتو نوم ده، په عربي کې معادل نوم شورا ده، مشوره ده، او د اسلام د اوایلو نه هغه وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شو، له خپلو صحابه سره به مشوره کوله، جرګه به کوله، په کارونو کې به د هغوی نظر اخیسته، کله کله به خپل نظر پرېښودو، د هغوی نظر به معنی. په دې اړه باندې ډېر شواهد او دلایل شتون لري. مدینه منوره کې د غزاګانو پر مهال باندې د غزا لپاره د پوج د ځای د ټاکلو په اړه باندې، همداسې د اسیرانو سره د تعامل په اړه باندې مشوره وکړه، د صحابه و مشوره یې منلې. همداسې خندق په غزا کې د صحابه و سره مشوره وکړه، جرګه یې وکړه، هغوی مشوره ورکړه چې تر مدینې منورې به شاوخوا خندق کاږو تر څو دښمن حمله رانه وړي.
د نوموړي په خبره چې په قرآن کریم کې هم د جرګې یا شورا په اړه دو آیتونه نازل شوي دي چې هر کار یې په مشوره کې غوره بللی دی. لیکوال او ژورنالیست باز محمد عابد وایي چې په افغاني ټولنه کې د جرګې د رامنځته کېدا کوم ځانګړی تاریخ نشي ټاکل کېدی، خو د جرګې تاریخ ډېر لرغونی دی.
لکه څنګه چې پښتني ټولنه دغسې کلتوري ارزښتونه لري او د تاریخ پورې قید نه وي، دغسې جرګه هم یو داسې اصل دی چې د تاریخ په بیلابیلو دورونو کې پښتنو د دغه اصل نه ګټه اخیستې ده او خپلې ستونزې پرې هوارې کړې دي. جرګه یو هغه اصل دی چې نن سبا په ماډرن شکل کې مونږ ورته پارلمان رایستلی دی، خو جرګه تر هغه ځکه زخه ګڼم چې زموږ په پارلمان باندې ډیر مصرف کیږي، خو په جرګه باندې هغومره مصرف نه کیږي، ځکه چې جرګه مثلا د ضرورت په وخت کې رابلل کیږي، روزانه ورته داسې حاضري نه وي. په درې میاشتو کې، په شپږ میاشتو کې، حتی په کال کې چې کله د یوې مهمې مسلې لپاره پریکړه کیږي نو جرګه ورته رابلل کیږي. نو جرګه زموږ د کلتور داسې یوه برخه ده چې که چرته ونه پالل شي او وسړیږي نو فکر وکړه چې زموږ ټولنه بشړېدلې وي.
دی وایي چې د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې جرګو بیلابیل نمونه، سبها، سیمیتی، د کنشکا جرګه او یو شمیر نور راخپل کړي وو. د کابل اوسیدونکي حاجی عقل شاه سحاق بیا وایي چې له ماشومتوبه له جرګو سره سر او کار لري او دا چاره د ګڼو ستونزو د مخنیوي سبب ګرځي.
جرګه سده جرګه د افغانستان یو د شروع نه د 5000 کلونو را پدې خو د پښتنو جرګه یو نه نوي، یو دایمي، یو د سهول هلار ده. کوم وخت چې جرګه نه سهول هنسته، چې جرګه واغه وطن کې، غو وطن کې به سهول هي، غو وطن کې به امن. په کوم کلی کې چې جرګه ای، د جرګې مشران معلومي، الته به امن. څه جرګه نه یې دغه څه ګډوډي به په لپ زراو کې هم کړی ده، په مرکو کې هم کړی ده، په دې قتل په مسلو هم کړی ده، په دوه قومونه سر جنگونه کړی دي، د دوه کې هم کړی ده. هغه یو ډیر مظلوم و، دا یو ظالم و. څنګه ظالم نه نم نستا، دا د ظالم څه وو واته ویل داسې وو کې څه ولول به دغه د تور کې دغه بغت ورک مال د خپل امکان لري ته ډوډۍ کړي ډوډۍ مخړم غس کزو دی ولس منګي عوام څه ویلې د معلوماته پس لږه موږ دا پریکړه کوو. نو جرګه مار کدی پر احتیاط سره جرګه کې هغه باید مظلوم طرفداري نه د ظالم حق معلوم نه کغه جرګه مار نه.
د کونړ ولایت اوسیدونکو عزیز ګل ساپه وای چې دوی په مختلفو وختونو کې بیلابیل جرګې جوړوي، دا چې د دوی د جرګو ډول څرنګه ده نو موړې وای.
کله چې یو مشکل پیښ شي یا د دوه کورنۍ یا د دوه کسانو په منځ کې ستونزه مخ ته راشي یا جنگ وشي یا په بل کوم څه مسله چې خفګان ته خبره سره ورسیږي، نو بیا د کلی مشران سپینګيري هغه په دې خاطر باندې چې دغه ستونزه مخه ونیسي او دا ستونزه نور هم غټه نشي هغه جرګه کوي. معمولا هلته د کور کلی مسایل ډیر زیات وي، لکه د پولیو پټي مسایل وي یا د ځینې غنم بعضې څاروي د نو کورنۍ خوري، په همدې باندې سره ستونزې پیدا کیږي او اکثر اکثریت کلی داسې دي چې الته دوی د ترون نظامونو سره اوسېږي، نو اتمه د ترون نظامونو په منځ کې ځینې رقابتونه مې په ډېره وړه خبره مانی هغه په منځ کې اکثره شخړې پیښېږي. نو دغه شخړو د حل لپاره بیا لنډه او اسانه او خره همدغه ده چې مشران سره راټولېږي او هغه دواړه کورنۍ سره کینوي، کم یو چې ملامت وي ملامت ته ملامت وایي، او کم یو چې سلامت وي هغه ته سلامت، او بالاخره یو فیصله کوي او فیصله بیا داسې وي چې مشکل حل کېږي، یعنې د لا زیاتې ستونزې مخه نیسي.
د ده په خبره چې جرګه ډېرې ښېګڼې لري، خو وخت نا وخت ستونزې هم پېښولی شي. دا چې جرګه ولې ناکامېږي او څه زیان لري ساپه زیاتوي.
یو ځینې وخت داسې وي چې جرګه ناکامه شي، یعنې یو طرف یې ونه مني، ځکه معمولا کم سړی چې جرګه د هغه په زیان باندې وي هغه کوشش کوي چې ځان د جرګې د خلکو نه وباسي او یا جرګې ته غاړه کېنوي. کله مالي مسله وي، مالي شخړه وي، نو بیا د دواړو جانبونه دوی مچلغه اخلي، یو څه مقدار پیسې ته اخلي. که چیرې یو جانب جرګه ونه مني، نو د جرګې کوم کسان چې دي هغوی د صلاحیت لري هغه بل جانب ته چې متضرر دی یا نقصان ته رسېدل دی د همدغه پیسو نه دغه مشکل حل کوي. فرض که چیرې مشکل جنجال په یو لک افغانۍ باندې وي، نو د دوی نه دواړه جانبونه یو نیم لک افغانۍ اخلي امانت په شکل باندې یا د مشرقې په نوم باندې. دا د دوی سره کله چې جرګه فیصله وکړي په 50 زره باندې یا په یو لک افغانۍ باندې، نو دغه یو نیم لک افغانۍ چې د کوم کس ناغستي دا راخلي او هغه کوم سره چې متضرر دی د خپل حق ورکوي. جرګه کامله صلاحیت لري.
دی وایي چې د احمد شاه بابا ټاکنه هم د وی جرګې پر بنسټ شوې ده، او دا جرګو ورو ورو رسمي شکل غوره کړی چې هی بیلګي ولسی جرګه د مشرانو جرګه او انانوي جرګې دي. ملک بادام ابراهیم خیل چې وخت نا وخت جرګې کوي وایي چې جرګې د ستونزو د حل غوره لار ده. نوموړي سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړې ده.
ما خو ډېر جرګو غړي توپ کړی ده، ان تقریبا تر مشورتي جرګې پورې چې دولت هم غوښتي د خپل ولایت په نمایندګۍ باندې، او موږ خو چې کومه مسله په قانوني مکتب پیښه شي موږ اکثره زیاتې د جرګو لار حل کوو.
ته خپله کله چې راتوي څومره جرګو کې به دې ګډون کړی؟
په حساب نه راته معلومیږي، خو همیشه هم خلک جرګو ته غواړي. دا اوس هم دوه جرګو ته چې هغه ته د مړې جرګې دې ته دعوت کړي
دي. د دې سره جرګې سره ته وکړه چې ګډون دې پکې کړی او هغه مسله جنجالي شوي په ځای دې چې حل شي.
څه کوم موضوع کې ګډون کړی ده تر اوسه هم پرې نه ده تر څو جنجالي شوي، او دې خو ته مې کش کړی ده چې له جنجاله یو بس، ځکه خو څوک غواړي دې لپاره غواړي چې هغه موضوع ورته حل کړي. کوچان خو داسي اصول لري چې غاښونه پور لري په خوا به خلکو ښځې کې ورکولي، هلته د غاښو د ماتېدو اصول تللي، خو بالاخره د الله په توکل باندې دغه شوي دي، حل شوي دي. موږ دواړه جانبانو نه مچلګه ورته وایي پیسې تې اخلو. مثال موضوع ته ګورو، غټه نه ډېرې او وړې نه کمې، هغه پیسې تې اخلو. بیا دوی خطونه لیکو ګوتې پې لګوو جانبانو، بیا موږ ورته وایي چې توی وړی واک، یعنې داسې واک موږ فیصله وکړله او هر جانب نه منله هغه مچلګه لاړه ده. بیا یو خط کې لیکو چې دا دولت ته او خلکو ته او قام ته دا ملامت.
کله ستاسو جرګه کې ګډون کوي فایده دې څه ده په دې کې؟
فایده خو موږ شخصي فایده هم پکې نسته.
نو بیا ولې ګډون کوي؟
خو بس خلک هم غواړي نو د دوه مسلمانانو منځ کې دغه فیصله وکړي دا مې ودی اجر کړه.
یعنی وړي وایي دا یو مانوي ګټه ده، اخروی ګټه ده.
آی خیر شه، و نور کو موږ چا نه پیسې غواړو نه پیسې راکې نه دا تقاضا ته لرو. بس څوک کوم ځای پیژني اغه را ته ټلیفون کوي یا راځي راته یا موټر راولي ولي مالته ان د لا ان د رسول مګه فیصله.
بیا څنګه اغه چاپ فیصله کوي او فیصله نه خوشاله بیا سوغات د سلونګي کالی کوم څه درته اخلي؟
سوغات خلای دا غره او نور موږ کوم دغه نه لرو کې
کوم څه درته
اخیستي؟ سوغات خو داسې داسې یو سړی به وسړی ته تحفه ورکړي، یو لونګي به ورکړي، یو جوړه کالی به ورته کوي، یو چپن به ورته دا سوغات، او موږ دغه نه تلرو، موږ خیشات نه تلرو.
خوښ خو نه لري کوم څه درته اخیستي کنه؟
طبعا.
بیا څنګه چې ښه شاید درته اخلي کې بیکاره مخه
کالی او لونګي دې موږ خو دغه سوغات نه خو
موږ
کوم ته موټر نه غوړو نو سوغات به څه نه وایو.
د بوتخاک اوسیدونکو نصر الله بیا وایي چې یو شمیر جرګي بیا د شخصي علایق پر بنسټ کیږي او دا ډول جرګي ګڼ تاوانونه لري. نوموړی د خپلې مسلې کیسه داسې کوي.
جرګي حکومتي جرګي ستړي کړې، خو د شي جرګي مرغلې دي چې مثال یو په دوچن باندې فیصله هم را باندې سوې دي او په نچ شي باندې یو ری اول مذکر باندې خرڅ کړله، پس رغنه بیرته بیا را باندې راغی، اما په مځکی قبضه را ولګول، سپنګیر راغل، سپنګیر دوی ست ملک افغانۍ را باندې کې کو دي. اوچ پوچ کو مثال په کور کې ما تقریبا ټوټه در در زر افغانۍ درلې، در در زر افغانۍ ما درلې، دوی ست ملک افغانۍ په ما باندې سپنګیر مثال د خوره پوریا جرګه کې کو ده. ایا مثال د خلاصېدو لار ده؟ نا نن هم مثلا دما په دې زلبن دومره درد دا سیلاندازي نړیرم زیات تر دین علاوه تر مصر مسر دومره تیر زیات شوی تقریبا نه میمشت کې تر پاکستان راغلی ما چې کزه د ټن شنو رتی سابي ګم نو یو خبر خو نه نه دوه دی ز په دې خ پیغام چې په داخله افغانستان کې چې جرګه تملا وتل په جرګه کې توان کېږي فائدہ من کېږي کنه دا یو څه فیصله بدل کوي چې پیږي کې بیت توان دي غریب سړی لپاره د مالدار لپاره نه مثال دی زوروا کې لپاره نه مات حواله کې خوندوري ښکاریږي
د لغمان اوسیدونکو برهان الله شینوار وایي چې اوس هم یو شمیر حکومتي ادارات د ستونزو درامسته کې دا په وخت دواړو خواو ته وایي چې ستونزه د جرګې لاره حل کړي
اصلا جرګه په پښتو کې ورته جرګه ویل کیږي په اسلامي تعلیماتو کې اوس د خپلو کې د صلح ویل کیږي د هغه ابتداء د اسلام نه په قضایي اموراتو کې محاکم د اول دوه مدعی او مدعیه د ته واداره کوي د ته تشویقوي چې دوی هغه قطعي مسائل چې په محکمه کې قطعیت پیدا کوي د قطعیت په نتیجه کې بیا یو جانب هم نشي کولای چې دغه تخلف وکړي باید هغه ورباندې جاری شي نو مخکې له دې نه چې محکمه د دوو متنازعینو ترمنځ فیصله وکړي نو هغوی دې ته تشویقوي دې ته واداره کوي چې تاسو لاړ شئ خپل منځ کې صلح وکوي خپل منځ کې جرګه وکوي سپینګیري او مشران مخاوت خلق
درنو اوریدونکو دا و د دیونی ژوند په شیبو کې خبرونه زموږ نه نه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پانه هم اوریدل شي azadiradio.com او کچيري غواړي لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو بیا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې یو ساسي بریا زموږ هیله ده
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
زیارتونو
Jesus.